لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل د دې خبرونه کوربه تاسو ته راغلاستویم. د ازادۍ رادیو د خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې افغان حکومت په پام کې لري په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د پولیسو شمیر دوه چنده کړي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، په غزنی کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه هم معلومات نشته چې پرون وتښتول شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولیو پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه کړې، او د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. بشپړ خبرونه. په غزنی ولایت کې د هغو 25 کسانو د برخلیک په اړه هم معلومات نشته چې پرون د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وتښتول شول. د غزنی د امنیت قومندانې یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 13 تنه تښتول شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا د برمته شویو کسانو شمیر 26 یا 28 ښودلی. ښاغلی کمرانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبانو کوم کمانډان د دیغو اورور او یو بل کس محلي پولیسو نیولی دي. طالبانو په قابض له جاغورش کوم کسان لازم شپږ کسان یې 13 ورځې کته کړی وو، نو نو کشل کسان یې نن ورځ کته کړی دي.
د راپورونو له مخې یرغمل شوي د غزنی د قرباغ او جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په لویدیځ کې ملي اردو وایي چې په فراه ولایت کې 12 وسلوال طالبان وژلي دي. د ظفر قلی اردو له خبر پاڼې سره سم د طالبان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په اناردرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د راپور له مخې په دې برید کې 8 تنه نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استازولۍ پر افغان ژورنالیستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، په افغانستان کې د رسنیو ازادي د تیرو 2 لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. سفارت همداراز لیکلي چې د رسنیو پر کارکوونکو حملې باید بندې شي. اروپایي ټولنې هم پر خپله ټویټر پاڼه ښکلي چې د مطبوعاتو ازادي د پرانیستې ټولنې لپاره کلیدي اهمیت لري. د ټولنې هیله څرګنده کړې چې د ژورنالیستانو د سر د ساتنې لپاره اغیزمن اقدامات وشي. پر ژورنالیستانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملې زیاتې شوي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی، په کابل کې د طلوع ټلویزیون پخوانی ویان یماس یوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون خبریال ملاله میوان، او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد په دې وروستیو کې وژل شوي. د دې حملو پړه هیڅ ډلې نه ده منلې، خو افغان چارواکي وایي چې د قتلونه طالبان کوي. ولسمشر اشرف غنی د شل اووریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي ویلي. په هغه بیان کې چې پرون ارګ خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی دی چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د تورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او غږ پورته کولو ساتونکي دي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخه راشد خان په 13 کلونو کې په نړیوال شل اوور سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاعي پالیسۍ او د رادیا ویټو پریکړه باطله کړه. د لایحې ته د استازو جرګې 322 غړو موافقه او و اتیا نورو مخالف رای ورکړي چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له 3 او 2 برخو څخه هم زیاتې وي. د جرګې 109 جمهوری پال غړي هم د ډیموکراتانو ترڅنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له 3 او 2 برخې رایو تایید شي، نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلېږي. ټاکل شوی چې سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د دې لایحې لپاره رای ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د او د پاوزیانو په ماشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 340 میلیارد ډالر غوښتل شوی دی. ترامپ د دې لایحې د رد لپاره څو مواردیت کړي. په یو مورد کې ښاغلی ترامپ ویلی دی چې د لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی. په بل مورد کې د یو شمیر پوځي اډو د نومونو یو بل مورد د یو شمیر پوځي اډو د نمونو د بدلون وړاندیز دی. په لایحه کې د هغو پوځي اډو د نمونو د بدلون وړاندیز شوی چې په جنوبي ایالتونو کې د 19مې پیړۍ په کورنۍ جګړه کې د مریتوب د پلوي بلتونپالو مشرانو په نوم نومول شوي. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو په یوه خوله له برتانیا سره د سوداګرۍ د راکړې ورکړې له موقتي طرحې سره موافقه وکړه. د دې ټولنې ویاندوی سباستین فیشر پرون دوشنبه وویل دا موافقه د دې لپاره وشوه چې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ د هغې تطبیق ممکن شي. د دوو خواوو ترمنځ د تجارتي موافقې د انتقالي دورې مهلت د دسمبر 1 نیټه ټاکل شوې وه، نو ځکه د دې موافقې د بشپړ تطبیق لپاره لږ وخت پاتې و. دا موافقه د اروپایي ټولنې او برتانیا ترمنځ له تعرفې پرته د سوداګرۍ د راکړې ورکړې امکان برابروي او د دواړو خواوو د پولیسو او قضایي ارګانونو ترمنځ د همکارۍ دوام ته لار پرانیزي. برتانیا به بالاخره د 2011 او بخې د 2020 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپا له ګمرکي اتحادیې او ګډ بازار نه وځي. سموک راغله ازادي رادیو اوري قطر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې پروګرام په زیاته برخه کې د مخکخو خزو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په کابل کې د هدفي وژنو له زیاتې دورسته د افغانستان حکومت وایي چې په دې ښار کې د پولیسو شمیر زیات کړي. حکومت وایي د کابل د وګړو په تناسب د دې ښار د پولیسو شمیر ډیر کم دی. په کابل او نورو ښارونو کې پر وروستیو هدفي وژنو ولسمشر غني هم اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د دې حملو هدف د ځوان نسل د روحي مړاوي کول دي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو هدف پر نوي نسل حمله، د هغو د روحي خرابول او د هیواد بې ثباته کول دي. په تیرو څکم دوه میاشتو کې په بیلابیلو حملو کې د ازادي راډیو د هلمند خبریال الیاس دایی په شمول څلور خبریالان او د مدني ټولنې څو فعالان وشل شوي دي. ولسمشر غني پرون د کابینې په غونډه کې د خپل حکومت چارواکو ته ځینې لارښوونې وکړې او د وروستیو بریدونو د هدف په اړه وویل.
هدف از بین بردن ثبات است.
هدف د ثبات لمنځه وړل دي. هدف د اعتماد لمنځه وړل دي. هدف زموږ د ځوان نسل نه هلي کول دي او د ټولو مشرانو او پتیرا بیا زموږ د خزو مایوس کول دي،
مخصوصا زنای.
د ټولو ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې د وشل شویو کسانو د کورنۍ لاسنیوي وکړي او خواخوږي ورسره وشي. شاغلی غنی همدارس پر امنیتي ځواکونو ژغ وکړ چې د دغو قتلونو عاملان کشف او ونیسي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د هدفي وژنو د زیاتېدو له کبله د افغانانو اندېښنې په ډېرېدو دي، ټاکل شوی دی چې د افغانستان حکومت ژر د کابل د پولیسو شمېر دوه برابره کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې طرحې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د لومړي مرستیال محترم صالح صاحب د پیشنهاد او طرحې له مخې د افغانستان جمهور رئیس د کابل د پولیسو د دوه چنده کولو پریکړه کړې ده او هدایت یې ورکړې ده چې په دې برخه کې د دې پولیسو د تعداد یا شمېر د زیاتوالي لپاره میکانیزم له مخې اجراءات وشي، تر څو نه یوازې هدفي وژنې بلکې د نظم په برحاله کولو کې د نورو هغو امنیتي مسایلو لپاره کافي بشري قوت پولیس ولري چې د کابل ښاریانو سره مخ دي او په کابل کې د نظم، امنیت او د غراس د ښې حکومتوالۍ او ثبات مخ ته خنډونه جوړیږي.
ښاغلی مراد دا هم وویل چې دا پریکړه په دې خاطر شوې چې د کابل ښار نفوس شاوخوا 6 میلیونه دی او د نفوس شمېر ته په کتو د دغه ښار د پولیسو شمېر د نړۍ تر بل هر ښار لږ دی. پرون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم خبریالانو په تیره بیا ښځینه خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. د کمیسون ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر شمېر ښځینه ژورنالیستانې اړ کړل شوي چې خپل مسلک ته شا واړوي. دغه کمیسون پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر فعالانو د حملو په اړه په تحقیقاتو او د بریدونو د عاملانو په نیولو کې حکومت پاتې بللی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازبکستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته کړي. چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې په خاطر د 2021 میلادي کال له پیل وروسته به افغانانو ته له ویزې پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبريال راپور واوري.
ازبکستان د کورونا وبا له دوهمې څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د ښهوالي په خاطر به افغانان د نوي میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د راروانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولی شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وزه کیږي. توره زیاته کړه
د دواړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همداراس پرشته اندیښنو مو خبرې وکړې او یو توافق ته ورسېدو.
د سرخانداری اولی همداراز ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته څیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همداراز د لیک درالیګ په برخه کې مساعد شي تر څو دواړه لورې د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې ترې ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه صفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګری زار کړ ورکړه د کورونا د پایل نه د مخ کورزو د سوداګری څلويختمه سالنه ته رسیدلې ده. هغه بیا د بلخ د سوداګری او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګری خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر لاله ازبکستان ته د تالک ډبره د قرقل پوستکی غالی پسته دنګ نبات او جلغوزه لګدوي او په وس کې لمنځنۍ آسیا اوړه غنم لوبیا سیمنٹ او د اوسپنې سیخ را لګدوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګاه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې خپریږي. اوس ورزو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. 800 ورځپانې په خپله نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیلې دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربان د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف تر ټولو لویه مسله ده. 800 لیکي افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لومړی شرط دی خو طالبانو ته بیا د ورستۍ مسلې په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسایل لومړیتوب لري. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لویې تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا لومړۍ تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورځپاڼې د دولت بله تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلي دي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوې وای. دریمه مسله چې ورځپاڼې یادوي د څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوشې کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره په پرله پسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼه لیکي د اوربند له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو 2000 نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي. خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وځي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یوځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ییز ولس او بخښي د سوله ییز افغانستان غوښتونکي دي. هغوی چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ضایع کېدل نه غواړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. اوس هم ورزو یو بل راپور ته په خوست ښار کې د سیمې د سترو ښارونو په څیر څو عصري چایخانې جوړې شوې دي چې خلک پکې د چای څښلو ترڅنګ بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د شیدو چای، خوږو خوړو او بنډار ځایونه له پخوا وو خو په ښار کې اوس دود شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په خوست کې یوې نوې جوړې شوې چایخانې ته ورغلی.
کاته هم له پخوا په خوست ښار کې د سړک په غاړه او په وړو دوکانونو کې د چای څښلو ځایونه وو. خو د هیواد د سترو ښارونو په شان چایخانې چې د جمعې، دمې او بنډار مناسب ځای ولري نوې او اوس په دې ښار کې قرار قرار په جوړېدو دي. په خوست ښار کې دا ډول نوې چایخانې چې سناسه مناسب چاپېریال لري او د نظافت یې هم خیال ساتل کېږي، خلک ورته د فکري او جسماني دمې، خپلو ملګرو او دوستانو سره د جمعې او افکارو د تبادلې لپاره ورځي. نصیر الله وهابزی په نوم یو خوستای ځوان چې په یو ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي آزادۍ راډیو ته وایي:
خوست کې دغه چایخانه څه وخت د ملګرو سره زه عادت شوی یم. کله چې موږ کورس فارغ کړې نو ورځ تر څو کورس مام وختي ده، څرګیز وخت ده. ورځ ته چې روشو کورس یې واکړ هغه شیدو چای وڅښو، پر ما دماغ ریفریش شي، ډېر خوند نه وخلو سره د ملګرو د شپې ګڼې ودونه مره سره وي او دلته په یو ځای چای څښو. دغه چایخانه نه څومره چې وخت یې زه ډېر خوند وخلم.
سره له دې چې د خصوص سیدونکو د کورنۍ او څارویو د شیدو چای خوخوي، خو تر دې ورسته یو په خار کې د شیدو چای کم پیدا کده. وحید الله زلان چې د صبرې د سیمې اوسیدونکو دی وایي:
دا یو نو دستور رسم رواج دی چې په خصوص کې فعال کیږي. دا یو خاپې صد دی او زمونږ لپاره دا یو خدي ساتیرای ځای دی. مونږ یو څو ملګری دلته راغلي او د دې ځای څخه خوند اخلو.
خیرګل چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي: په خوا په خارونو کې د دا ډول مناسب ځایونو اسانتیاوي نوی
ما خو خودم را سہولتی نه نوی نه فیس بازو د میشت څه پیه ده نو دا پنځه دي کینی نه نوی لاست کینی نه نوی څوم را خار ونه دي سوای ده اس کو ډیر الحمدلله ډیر ښه سہولت ده ډیر کا وخت یې دوه تر نه نه سفاران کنه شب ده چای وچا مسته او پرا او مسته کې ګردل او پرا وړي او پرا هاسته پی دي کی
د خوست تحفه پونوم دی به نسبتا عصري چایخانه مسؤل نذیر ول په دې ځای کې د غاو د تازه شیدو چای، لبنیات او نور خواږه شیان لري.
په نورو لوی خرونو کې کابل کې نورو کې دغه چایخانه د پر ازیات خدمت شوی او بهخه اسری جوړ شوی او په خوښ خر کې یو چایخانه نو دغه پر مو په چایخانه کار باندې تمرکز وکړ. دلته سونی الوام جوړیږي چې مخکبه د بنو څخه خلکو راوړه او یو شر پیرا ده او مستی وی چای وی شدی وی دغه سپور دی پرم خلک شدی وړي مزګر وخت کور دی پرم خلک داس خلاص شدی وړي.
چایخانه چې د دې سیمې په لوی خارونو کې وګده مخینه لري د بندرونو ترڅنګ ډیر کله د روڼ اندو مخورو او سیاسيونو د بحثونو او تصمیمونو ځایونه پاتې شوی او خپل پخوانی ارزښت ساتلی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سرې میاشتې یا هلال احمر ټولنه وایي هیواد ته به په راتلونکو دریو میاشتو کې د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. دا واکسین د امریکا فایزر او د جرمنی بیو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. ټاکل شوی چې د ایران د روغتیا وزارت د سپارښتنې له مخې هغه کسان په ګوته شي چې لومړی باید واکسین شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ایران چې د منځنی ختیځ په هیوادونو کې له کورونا تر ټولو بد زیانمن شوی، تر راتلونکو شلو ورځو پورې به د کورونا پر ضد واکسین ترلاسه کړي. د ایران د هلال احمر رئیس کریم همتی وایي په امریکا کې به یو شمېر خیر غوښتونکي تر 150,000 دوزه واکسین ایران ته ورکړي. همتی د دوشنبه په ورځ نیمه رسمي خبري آژانس تسنیم ته وویل د روغتیا د وزارت له سپارښتنې سره سم به پریکړه وکړي چې وارد شوي واکسین لومړی چا ته ورکړي. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ایران د هلال احمر رئیس ویلي و چې د ده تر مشرۍ لاندې اداره له چین څخه د کورونا پر ضد 1,000,000 دوزه واکسین رانیسي. تېره اونۍ د ایران مرکزي بانک وویل چې له امریکایي چارواکو څخه د کورونا واکسین د رانیولو لپاره د روغتیا د نړیوالې ادارې تر مشرۍ لاندې د کوواکس د متحدانو تایید ترلاسه کړی دی. ایراني چارواکو پخوا ویلي وو چې د امریکا د بندیزونو له کبله د واکسین د پیرلو لپاره کوواکس ته پیسې نشي ورکولی. له کوواکس څخه د واکسین د رانیولو لپاره د نړۍ 150 هیوادونه نمونه ثبت کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اتمي موافقې ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د درملو په شمول بشري مرستې د امریکا په بندیزونو کې استثنا ګرځول شوي، خو له ایراني بانکونو سره د بهرنیو بانکونو د معاملو محدودیت د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ کړی دی. ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د کورونا وبا له کبله تریخ حالت تجربه کړی. د رسمي شمیرونو پر اساس تر 1,200,000 ډیر ایرانیان په کووید 19 اخته شوي او د هغو له منځه نږدې 15,500 مړه شوي دي. خو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې په کورونا وایرس اخته شویو او ورڅخه د مړو شویو شمیر شاید د هغه څه دوه برابره وي چې د دغه هیواد حکومت اعلانوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د راپورونو برخه پاته ورسیده. په پاتې خبرونه کې د مخکخه خوځو اونیس پروګرام خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالی بشیر ده.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنمو د نن ورځې د مخکښ شدي پروګرام تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلام وړاندې کوم تاسو همکارانو درنو او دیدونکو تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړې په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي او موږ په لور د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه هغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
که د خپل کار په اړه وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوان انجینر هغه څوک چې نوې د پانتینون نه فارغ شوی دا غو د پاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودل چې د هغه اداري پریکټیکی عملی ظرفیتونه موږ غواړول تر څو چې دوی هغه توانایي ترلاسه کړي چې دوی هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي یعنې پسنداز وکړي د پسنداز طریقې زده کړي او څنګه کولی شي چې بیا د پسنداز نه چې دوی کوي بیا البته یو ګروپ د ښځو به پسنداز کوي بیا د هغې نه دوه قرضې واخلي د هغې ګروپ نه دوه قرضې واخلي او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړی چې یعنې مثلا کله قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړي یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنا موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي چې تر څو دوی وکړي دوی دا یقین ورکړی چې یا په ځان باور پیدا کړي چې دوی هم کولی شي د نارینه او ښځو کار وکړي عاید ولري او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی سلام تاسو ته سترونو جن مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه کوم. علي ګلا فارکه ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاغلي تورپیکی څخه وشته دا چې دی نمرې خپل کار د کوزا سفر کې ابدي وس خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښنه مطرح کړه که د ورور مطلب دی چې د کاری په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی ما نو من هیڅ دی چې یو افغان ښځه یم په پښتنې ټولنه کې مې د تحصیل او د کار وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې موږ عام خویندې لاس په ګریوان دي هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي امنیتي ستونزې دي مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزې سره لاس په ګرېوال شوي نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. موږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري یعنې بې سواده دي او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوالې یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی یعنې همیشه په دودیزه توګه مېرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی او د کور بهر چې کله یو ښځه ووځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا څلورو پرتو سیمو کې دی او حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی یعنې دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سم رسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدواره یا هغې ته صحیح رسېږي نه کېږي طبعا هغه تازه مریضي ځانې اخلي بعضی مشکلات دیتا پیدا کیگی چه باید جدی صحی توجه ورتا وشی نکیگی او کلا چه خزا صحت دلاس ورکای داخل یا ستونزا دا چه خزا دا اجتماعی مشارکات تصمیم گیری نه پر طولنی که دیو حقشان پیاوری شخص شخصیت نه دی توانایی کمیگی نو دا غطول ستونزی دی چه منگا پر طولنی که ورسر لاس بکریواری نو امیدوارم چه دیو رو خپل جواب اخسته دی
ډیر مننه. اوس هم ورځم د یو بل اوریدونکي پر لور مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده
ما د ننګرهار والا د خوږیانو والا سوالی نه اړیکه نیولې زما د تور پټۍ خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه ده چې په یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوا نه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وغواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي آیا کوم مرجه شته چې دا ورنه کومه کیا قرضه یا سوالی؟
بلې دی ورو ټام سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دی ورو سوال جواب پک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجې لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوګیان د ورور ویل چې په خوګیانیو کې دی، نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیانو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکي ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
سلامونه تا او تورپیکی تم ټول چوری دا خوله کړه ټول ته باندې سلامونه خلک سره باندې مجلس نه مات نه دا وایي دا لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې شي ویا ته د کی خور له مختلفه لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ګوټ په ورکی په بدل کې ډیر روپیه لري خو ته په لوګه دې ما سیونه کتل کنه چې ګوټ ته ورکیا شل ته ورکیا او رفر ته عملی کنه هغه ته ورکی حکومت دغه باره کې بيشه غلې پاتې شو ته پوري او قسم په دې کې نه نیولې تا ورې ګوټ ته دوه کړیا دی والی شل ته ورکیا په خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا وخت کې د حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا په خپل کومه چې دا باره کې تاسو پوري وفه پوري نه
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیستل دی یو کې صحیح مې خپل چې د ناسم دودونو یې چې دا کې څنګه نه ولور ته دوه ورو سوال دا ولور پات لو او دا چې موږ څه کړی دي او حکومت هم پرې ولور اخستلو پات لا چوپ پاتې دی فکر کوم هم دا څه سوال یو. نو په جواب کې باید وایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شوې دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره سي چې یو یې دغه ولور اخیستل دي. موږ د دا چې ماسکې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې هکله کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنه کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري. مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی. نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري. مختلفو برنامو هم په دې هکله زنه برنامه پروګرامونه لټلې دي چې هغه یې عامه منځ خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جمعتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جمعتونو کې په ښارونو کې دا وشي چې نه یو ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره یو کس یو ارګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړې ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکې ده چې په کلیو کې د شوزو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
وسره چې دا د شلو پر حق د خبرې کوي چې دا د شلو پر اصلي حقوق چې خدای ورسره په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. دا د شلو پر برابر چې کوم مشکل دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیوري یې مرده شي او د دوی حقوق وساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا غوښتل چې پر دغه برابر باندې ډېرې خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه. د مخت د لومړی پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور وینې چې تو موږ باید پرې د ښځې حقوقو غواړو چې اسلام په ورته ورکړي دي. نو دې ورور ته باید ووایو چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه هغه حقوق چې اوس مدعوي حقوق دي دا په اساس اسلام دی. یعنی په خپل ذات کې دی ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مدعوي حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینهو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رایې ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دي اساسي حقوق ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په دافظه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی. دا قوانین اسلام سره مستر مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین شي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان کزمن مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په خلکه کې نه دي. موږ ګورو چې موږ انجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلم و ستم لاندی دی چه دا دوی حقوق تا عدم لاسرسی لوجه نده بل دا چه مثلا درسیم تا لاسرسی نلری سرکر تا لاسرسی نلری کار تا لاسرسی نلری یا نپری خصوصیگی دا دا تون حق حقوق دی چه من گوست دا پانی مرمنی دا پانی مرمنو وست هم حالات خنه ده چه من گوست من گوست وزیر دیر گل گلزار ده که طالبان راشی دا گل گلزار حالات نبا من گا محروم شو نه من گوست افغانستان دا نافذه قوانینو پا چوکات که تون حق حقوق وارو چه من گوست افغانستان دولت را کری دی او دا من گا گفتن دا طالبان نه هم دا وفت دا طالبان نه که هر حکومت راشی دا با دست من گا یوا گفتن داری
اوس بیا ورځم دی واورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی
د هلمند څخه محمد نبی خبره کوم ساسي هلمندیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصاً په د هلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسول تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستې بیا هغه کارونه وو هغه پروژه وو هغه کار که خیاطي وه که یو بل څه وو بیا ورک شول هغه ماشینانو شی بیې واخیستله بس دغسې یو مخوره ښځه به وو چې هغه به د یو خارجي موسیې سره یو دغه درلوده یې بیا بیا دغه جوړ کړ یو څو وخت به وو یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلې چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا لطفا دودي داسې فکر ونکړي چې یو ان جی او دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم یعنې په اوږدمهاله توګه دو ته ټول خدمات ارزه کړي او دوری تر شروع نه یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې د دوه لاسنیوی وکړي او د رشیتا تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي هر پروژه یو عمر لري مشخص بجت لري مشخص کارکوونکي لري او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسټر دی وی او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوه د خیاطي ماشینونه ورکي او خیاطي ورته زده کړي او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو تدوین او پس بیا دو تر لارې چارې زده کوي او پس دا هغې نه دا د ټولنې خلک دي د هغې سیمې اوسیدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنه یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي ان جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي یعنې تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټولې انجوګانې په افغانستان کې پس د هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي کړی شي دوهمه برخه چې د پوښتنې چې تاسو زما نه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو هغه یو خو خپله د سی ډي سي یا د محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ ناسیانې هغه خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي دا ری طریق نه نظارت کی بیا د برنامه طریق نه نظارت کی بیا د دونر څنګه دونر ور بانک ته جهاني بانک ته چې دا ری طریق نه نظارت کی یو د دینه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی تھرڈ پارٹی عدد دے اگر ابھی نظارت دے قدم پہ قدم برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامے کے شفافیت پر نظر کی وہ شعر ہے پاما کا قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زما منگا برنامہ دی خزو د اقتصادی پیاوړتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه کوم که دو کوم دی چې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي او د دو هېڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر دو په خدمت کې دی که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتیږي نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي خپل شکایت ثبت کړي د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واورېده. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جانې خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بوز شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم که همراه شما هستم ملاله جان.
تشکر مریم جان، ډیر مننه چې وخت مو وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوئ، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه موږ ته وایاست.
تشکر ملاله جان. قم تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
ملاله جان، لباسای افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از اینکه افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستند در اینجا مشتری های مستند که بسیار لباس افغانی را دوست دارند، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر می پسندند، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که می پوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر پسند نکنه. سخ لباس مقبول است دیگه، اینجا بسیار مردم خوش دارن لباس افغانی ما هستن واقعا.
شه مریم جان، تاسو له کوم طریقه دا تجارت کوي؟ څنګه دا کالی تاسو تر خلکو پوری تر مشتریانو پوری رسوي؟ آیا آنلاین دکان لري که په فزیکی توګه تاسو دغه جامې خرڅوي؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که با تجارت شروع کردم از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که من لباس های افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم، از همون طریق لباس ها رو به فروش می رسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینایی را که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه بر من زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش می رسانم.
بله مریم جان، دا تجارت چې تاسو او نور شذ او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شذ ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغو افغان شذ سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
ملاله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایده ای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با او خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ام آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما در بر ما درست میکنم. پس به فکر خودم هم میگفت آمد، و وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر ما یک کار بکنی؟ چرا نی بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی زبان کنیم، و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بیدازا هستن، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن بر ما درست کنن. من میخوایم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ما منبعیم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها برم رسید، ایجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی هم برم تلاش کرد، خانم ما را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن، و کسایی که کار نمیکنه، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز در ما درست میکنن لباسا را. باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اسمشان میگیرن، و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریقه تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود تعقبال داره. زیاد وقت با مشکلات ها، وقتای اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت ها میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما ما به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه، ما باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال داره ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، این چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، ستاسو دا وقت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شذي پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه، او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دري ځانګړي ویب پاڼې پرانستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women، او د دري پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شوزو اړوند موضوعات خبريږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شوزو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې پرشنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00420221145. زموږ له شدینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله دا ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښې ښځې پروګرام پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دے، ما د پار پرختے، زما کور پتا جنت دے، ما د پار پرختے، جوان لتا نئی عبادت دے، تد جوان دغرچی نئے، تد جوان دغرچی نئے،
سر درنا قربان کرم،
شاعری میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظر شا کسج در تجائے سوئے وہ زمان خانہ کعبے مو پکے مورے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون نغرچی نئے تد